دا مشال لړۍ په بل خبرونه کې زه ګل ایاز او انیس اجمل درته هر کلی وایو. دا مهال په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. انیس پروګرام د سولې په لور د روانې خبرونې په دوه مینې مای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د پاکستان فوج وای د چارسدی په باچا خان یونیورسيټي له بریدګرو سره مرسته کوونکې 15 تنه یې نیولې دي. د افغانستان د سولې په موضوع نن په قطر کې دویمه غونډه کیږي او د امریکا په مختلفو ښارونو کې د واورې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 تنو د وژل کېدو خبرونه دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان فوج وای د خیبر پختونخوا د چارسدې په باچا خان پوهنتون لبریدګرو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرونده پیښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان آسم باجوا خبریالانو ته وویل لبریدګرو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سم د وړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی و. آسم باجوا بیا د برید کوونکو په اړه زیاتوي.
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم چی برید کون کی وہ پہاڑے کے امیر رحمان دا جنوبی وزیرستان اسے دن کے وہ دہاغا و پورا پی جندن شوی دا دا پاتے درے برید کون کو دا ڈی این اے نمونی اخستی شوی دی اور دا پی جندن عمل یہ روان دے اور مرحلہ بانے ہم چا داسی ندی ویلی چی دنے دا افغان حکومت لخوا داسی سکیدل بلکہ داسی ویلی شوی دی چی لے افغانستان نکیدل.
پر باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو وشتنه وجل شو. د دې پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي باچا خان پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د پګواش ادارې مشر وای د قطر په دوحا کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وې او د لړ کې د خالي په ورځ شوې لومړۍ غونډه په ښه توګه پای ته ورسېده. د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې دي. د دې ادارې مشر پاولو کوټا راموسینو تیره شپه مشال لیډیو ته ویلي په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخانه ده اغستې. هغه زیاته کړه
55 people of different groups.
د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازو په دوه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډیره شوه. البته که څه هم نظریات بیل بیل دي خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو.
نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د دې خبرو دویمه غونډه کیږي. د روس پوځي چارواکي وایي سخ کال د هیواد پوځ له پاکستانی پوځیانو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستانی او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیګ سالیوفکوف د جنوري په 22مه ویلي دي په غریزو سیمو کې دا خاص مشکونه د هغه و نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سخ کال یې د روس مکني ځواکونه د کولو پلان لري. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پوځي مشکونه به کله ترسره کیږي. اولیګ سالیوفکوف دا هم ویلي دي چې روس به سخت کال له هند، منګولیا، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو سره د ګډو پوځي مشکونو اراده لري. د ډیر اسماعیل خان یو شخصي سکول استادانو قبایلي زده کوونکي وایي د بد امنۍ د ختمولو لپاره د تعلیمي ادارو ضرورت دی. پرون په منیس آباد کې په اقبال ایګل پبلک سکول کې د امن ورځ ولمانځل شوه. په دغه موقع د یاد سکول مشر آیت الله مسعود مشال ریډیو ته ویل قبایلي ولس امن غواړي او هم د امن راوستلو لپاره دوی په سکولونو کې داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي. نوموړي زیاتوي د هیواد د مثبت راتلونکي لپاره باید د پاکستان حکومت د قبایلي زده کوونکو مسئلې په فوري توګه هوارې کړي. د افغانستان په لوګر کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او وطن نور له وسلو چاودیدونکو موادو سره نیول شوي دي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې دغه کسان تېره ورځ په زری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي دي. په میوند ولسوالۍ کې د کندهار هرات په لویه لار د یوې ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور زخمیان شوي دي. پرون دغه پیښه د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د یو بس او یو موټر د ټکر له امله شوې ده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ښځې او یو سړی وژل شوي او لس تنه چې درې ښځې او اووه سړي دي زخمیان شوي دي. په شام کې فعالان وای د شام په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. فعالان وای شک کیږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 13 هوایي بریدونه شوي دي. رپورټونه وای د دې ادعاو په خپلواکه توګه پخلی نه دی شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دوړخیز اړیکو د پراختیا او پراتونکو لسو کالونو کې 600 اربع ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. ولسمشر روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین له ولسمشر شي جنپینګ سره تر لیدنې وروسته وکړې. د چین ولسمشر په نړۍ کې لومړی لوی مشر دی چې پر ایران د بندیزونو لری کېدو وروسته تهران ته تللی. له دې وروسته شي جنپینګ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي سره هم لیدل. د آیت الله علی خامنایي له خولې ویل شوي دي چې تهران له زیاتو خپلواکو هیوادونو سره همکاري کول غواړي، خو ایرانیان کله هم په مغرب یقین نه کوي. او اخیری خبر دا چې د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واوري طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک گورنر انډریو کومو د جنوري په 13 بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې د امریکا په لس نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلان نه شوی دی. په نیویارک کې په ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو د تګ راتګ نظام معطل کړل شوی دی او پلونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1200 کسانو د مړه کېدو خبرونه دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیساج مل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په پاڼه مشال رادیو .com او درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا پاکستان فوج یو وار بیا ویلی چې پر باچا خان پوهنتون برید په افغانستان کې تنظیم شوی و. په برید کې ککړ سہولت کاران یې نیولې دي.
بٹ یہاں پر اب یہ اس کیس میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ افغانستان سے ہی ہو رہا تھا، وہیں سے یہ کال ہو رہی تھی.
پر 400 کے پر باچا خان پوہنتون برید سلور روزی روستو پر دا غزائی کے سحال دے
زنانا خپدی ماشومانو پا ذہن مانے بد اثر پر ہوتے دے دکانوں نے اس پا مزا مزا کلاوی کی کارونو تخپل و دروزی ہو پیزا اس خم غم جنہ دا
دا باڑی اسی دن کی لہ حکومت شکایت کوئی چھلہ دوی سر شبی لوزونا ندی پورا کل شبی
نہ د اسکول بندوبست ورے چا بلڈنگ جوړیو پا بلڈنگ کې الکون اسکول ویایي خو نه چاله ګوره د کور پیسې ملو شوی ری چا کور یو رن شوی ورو کور په جوړ کی
اونیس پروگرام د اصل پلور کې مو د خدای خدمتگار تحریک موضوع سیړلې
دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دې به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا خن خپل کتاب کې لیکلی دی زما جوندو جدوجہد کې
په خبرونه کې نور رپورټونه شننه او تفسیر هم درو د مشال رادیو سره درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته غواګیه. د پاکستان فوج پر باچا خان په هنتون برید کې ککړ د 500 سہولتکارانو د نیولو اعدا کړی او ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو. د فوج د امریکو دفتر یا ایس پی آر وین لیفټن جنرال عاصم باجوا په پیښور کې پرون د فوج د مشر جنرال لای چیری په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته ویل چې د برید پر مهال له افغانستان لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي ویل چې نیول شوي کسان ریاس عادل نور الله ابراهیم او ضیا نومیږي. نوموړي په خبري کانفرنس کې پر پوهنتون د برید په اړه نور تفصیلات شریک کړل چې نورې مهمې برخې یې له پیښور د ځلاند یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د پیښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوځ د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوځي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د ایس پی آر مشر لیفټننټ جنرال عاصم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د عاصم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمينه برابرونکي 15 کسان ریاض عادل نور الله ابراهیم او ضیا گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چک پوسټ باندې د یو عام وګړي په حیث د پولیس دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زنوم په ډاګه کول نه غواړم هغه دغه برید کوونکي د عامو سپرلو په ګاډو کې تر مردانه پورې راورسول. او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال وساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخسته او بیا د برید پر ورځ یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټي کې کوش کړل. چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننوتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکی مستری دی. لبریدا سور جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانې جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کم چې برید کوونکی وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرینې تصدیق هم شوې ده. د پاتې درې برید کوونکو د ډی این ای نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر آسم باجوا وویل چې دوی هیڅکله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یوه مرحله باندې هم چا داسې نه دی ویلي چې دنه د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته یې خلکو سره رابطې کولې او د برید کمانډه یې هم کوله. خبري غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخستلو په وخت د تحریک طالبان د رادمخیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو نور کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. سرنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان فوج ادا کړی چې د 400 حمله له افغانستانه تنظیمې دا په دې لړ کې ثبوتونه افغان حکومت ته سپارلې دي. دا چې پاکستان او افغانستان څنګه کولی شي چې د وسلوالو خلاف موثره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان په فوج پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان دې تګلارې ته څنګه ګوري چې په میډیا د بیانونو پر ځای یې د حملې په اړه ثبوتونه له افغانستان سره شریک کړي.
زما په خیر باندې خو ډېر ښه چې کوم ډیپلوماټي دغه دي دا ذریعه دي هغه باندې تاسو خپل ثبوت دی که تاسو تشویش دی هغه هغې ته وړاندې کولی شئ. خو ډېر ښه دغه دی، دغه هم غیر ضروري دی کوم ورکړی چې د افغان خاورې نه شي وي، دغه نه شي وي، هر چا ته پته دی کوم ځای نه شي وي. ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي. تاسو ګوره نیټو خو اوس افغانستان کې هسې سوای د هوایي شرعي سره کوم دغه دی دا طاقت دی دغه استعمال کولی شي، خو هغه داسې قسم قوتونو هغه داسې موثر نه تر څو پورې چې ډېر ښه استخباراتي معلومات. زما په خیال باندې د هغې نه دا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړئ دا زما په خیال باندې ممکنه نه ده.
نیټو سره سر تاسو وی چې هغې نشي کولی چې هغې داسې معاملو کې پریوزي، افغانستان توان نه لري، پاکستان سره حق نشته، حل سر څه وینې د دې مسلې؟
نو حل خو دا دی که نه چې کوم شکایتونه هغې سره دي او کوم شکایتونه موږ سره دي، باید د دې په دغه کې چې کوم دغه دی امن راوستل پوره منطقه کې پکار دي. کنه صرف د کرخې یو اړخ ته خو امن نشي راتلی، دا ممکن نه دي چې کرخې یو اړخ ته امن راشي. نو د دواړو اړخو ته به امن راځي، هغه بیا چې کله دواړه ملکونه دا وکړي او یو بل باندې دا چې کوم بې اعتباري ده یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دغه مدد کوي، چې کله دی دغه لوزنامه وشي افغانستان کې د مزاحمت او دغه حکومت ترمنځ دغه وشي دا فهمت شي. زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپل ورو ورو ختمیږي. بل دا چې طریقې کار فرض کړه تاسو دغه خلاف دغه کوي نه وي کې صرف دا خوره ده چې تاسو فوج ورولېږي او غلطه کاروایی کوي او هغه به واپس راشي. هغه زموږ د خپل کړه کمزور ده، ته خلک د فسرې کول قوت نه لري. یو دغه تاسو دغه ګوره کنه مدرسو خلاف موږ دغه کوو دا کاروایی کوو دغه کوو د دې اشتهات راولو هغه درجه شروع شي بیا وروسته دې طریقې سره نه کېږي. لکه پوره یو عزم ورته وایي کنه سیاسي عزم او عسکري عزم دې څو پورې چې دغه نه شوي کې پوره قوت نه وي او بیا وروسته کېدل نه دي پکې.
کارپو سعد محمد خان چې مشال لري سره مرکه کوله. درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پر 400 پرونتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو برید وروسته پرون په څلورم ورځ د 400 ضلع بازارونو او مارکیټونو بیا پرانستل شوی. په 400 ښار کې اوسیدونکو دغه پیښې ډېر زیات غمجن کړي دي. دوی وایي چې دې پیښې د ماشومانو په ذهن ډېر زیات اثر کړي او ویرې ترهې سره مخامخ دي. له 400 نه د مشال اړیو خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا چار سدے دا دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیڈو تا پدی باب لوائی
درے روزی تاجر اتحاد دا سوک اعلان کریو بازار مکمل بند درے روز نه پس زمنگا مطلب چې بازار کولاو شو وس او د خلکو پړونو کې خوب حراس او غیره او غدل چې کوم محسوسی کې وسم شته د نن نه چې یو کال یو میش سلو روزی مخ کې کوم درد مونږ تر رسیدلی هغه درد بیا را ورسید مونږ
بل خو هم د چار سدے سراجلی چې زده کوونکې دی وای که هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوې دي خو له خلکو او په خصوصي توګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي.
کوم چې دغه حملې نه مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې موږ کوم چهل پهل لیدو د ماشومان چې په لار سکول ته تلل یا په چټه کې راتلل د په مخ چې با کومې رڼاګانې او کومې خنداګانې وي هغه شان خنداګانې او رڼاګانې تر اوسه پورې واپس نه دي راغلي او ایون دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومانو کچه ډېره زیاته کمه ده.
متحر شاه یو ډرایور وایي چې دا یو داسې سانحه وه چې هر یو کور او هر یو کس یې غمجن
زنانه خپدی ماشومان او پزهن باندې بد اثر پروت دی. دکانونه اوس په مزه مزه کولاویږي کارونو تخپل دروزی او پزا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کوم دي داوی پزهن باندې ډیر زیات اثر پروت او وی سکول ته نزي داوی پزهن کې آیار ده.
د پامل دا چې دروانی میشته په شلمه نیټه د چرشنبه په ورځ بچا خان په هتون باندې سلور وسلوالو برت کړو چې پکې یوشتو پورې کسان وجل شوی دي. وجل شوی کسانو کې د پهنتون استاد د کون کی او د پهنتون تون کی هم شامل دی. بلخوا د چار سدے لوی اسپتال کې د طبی علاج د پاره پراته پنځه کسان هم د علاج مالجی وروسته خپل کورونو ته لیږل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دروندونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د مختلف و تعلیمی ادارو استادان وای زین قوتونه نه غواړي چې د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو او په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو تعلیمی ادارو ته سم پاملرنه وکړي او امنیت یې ورته ورکړي. د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید وروسته دغلته د جمعې په ورځ د مختلفو پوهنتونونو د استادانو یوه غونډه وشوه چې پکې له حکومت غوښتنه وشوه چې د تعلیمي ادارو امنیت لپاره اف سي ځواک ځای پر ځای کړي. زمون همکار انیس اجمل په پیښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترالی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی سره مرکه کړی او په سر کې ترې په باچا خان پوهنتون کې په پوهنتون کې د استادانو د غونډې حال پوښتلی.
پدې دوه بنیادی مقاصدو، یو خو د صوبې ټول وی سیز تله غوښته چې هغه سره یو خپله یونیټي او یو سالیډریټي شو کی، دویم هغه د حکومت نه مطالبه وکړه چې په یونیورسټیز کې بالعموم او پېښور پوهنتون چې په سکیورټي حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي، هغه غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سي ډیپلایمنټ شي، ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي. خو بیا هم دا ناکافی دی، ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی.
بل جمیل چترالی صاحب، په دې وروستیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه په خوشو نه بیا په مختلفو ذهنو کې، خاص کر زموږ د خیبر پښتونخوا د حکومت ته خبرو کو، په ځینو سکولونو ته ځینو ادارو ته سکیورټي هم ورکړی و. تاسو دغه ټول حالات نه مطمئن یې دغه سکیورټي دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړی و؟
پوسٹ ڈپلائمنٹ چین اغا صرف ڈومر کارو کی چھ داخل کرٹیل کی انگیج کی تدین ازیات سیکورٹی انٹرنل لکا مین ڈپلائمنٹ ہیومن ریسورس ڈپلائمنٹ چدے ددی واحد حل نہ دے پر خصوصی حالات کی خصوصی اقدامات کو لواڑی اغا ممکن اختاری.
او تاسو دا اوس چې کومه پیښه وشوه باچا خان یونیورسټي باندې، په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعیت، تاسو په خپل په یونیورسټي کې سټوډنټ سره ملاویږي، سټوډنټ څه وایي؟ د دې نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره وي، بیریږي، ته به یو فکر وي، نو آیا د دې طرف نه څه ډیمانډ څنګه مخ ته راغلي دي؟ او
حالات کې نو یو خو به مطالبه د ټول یونیورسټي طالبانو سره دي چې پکار دے چې په ټول صبح کې کم کم دی مسجد دی هغه ویجیلنس شي او عام سکیورټي چې کم نورمال حالات او غنډې نو پکار دی چې دلته دا پیدا سکیورټي چارج یو ریټایرډ فوجي دی وی کرنل دی وی بریګیډیر دی وی خو هغه واغ سپیشل سکیورټي ګارډ دا ټول میکانیزم ری دم کوته ضرورت دی. دریم د هاستل کې چې څومره آوټسایډرز دي پدې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر راتلاس وي د دغه تعاون به په کار وي پدې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دوی ټول په دې اتفاق وشي دې حواله سره د طالب علمانو ډېر زیات خدشات دي چې پدې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه یې ویره به اوس نه وي معلوم دغه سره سره د باز یونیورسټي داسې دي لکه صوابې یونیورسټي شوه لکه چاسدا وا لکه مردان دا چې دا غيو کریټیکل سیګنیفیکانس دی دا غيو ولټایل لوکیشنز دی رورل ایریاز کې دی دا په خبر یونیورسټي خپل خصوصي حالات چې په یو چار دیوارې کې پیزي یونیورسټي دی او پیزي ایڈمنسټریشن دی نو دا د سلیس دی ته ان دی ویل یاره ګومل یونیورسټي کې دوه ګټو ته بند ده نو طالب هم وړي چې نو چې پنځي یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی بند دی دا علاج نه دی نو د دې هر یونیورسٹی خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویژوال کیس ټو کیس بیسز باندې قتل واری په دې کې د طالب تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی گورنر سے پکار دے چی پرو ایکٹیو کردار واخلی سی ایم سے انوائٹ کی منگم پور لاسو او کینو دے دے پارا یو میکانیزم ہو بس
دا په پیښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترال چې مشال اډو سره مرکه کوله په همدې موضوع درنو اوریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې ده ورځپاڼې لیکي چې د پیښور او چرسدی د پیښورستو اکثره د پاکستان حکومت افوت د دغه پیښو ذمہواری پر گاونډي هیوادونو کې موجوده په ترهګر ډلو اچوي خو باید دوی اوس د پخوانی پالیسۍ نه راوځي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي د مقاله نورې برخې له فرخند اسد نورو
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چار شنبه په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملی ورستو امنیتي چارواکو ول دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ غټي ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي سیاو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د عملی لومړی کال ولمانځه په دغه حمله کې یو سلسلويخت کسان چې زیاتره ماشومان وو وژل شول له دغه ورستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا تر سره نشي خو وسوالو یو ځل بیا یو تعلیمي ادارا پنه کړه لدا سه حمله وروسته خلکو احتجاجونه وکړل شمه بلې کړې ګلونه د پیخه په ځای کې کې خود لوحت ته د پاکستان پوز یو سندره هم خبره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي که څه هم د کام بچی په یو غیر محفوظه ټولنه کې سکول ته ځي لدا سره سره پروګرامونه وشو خلکو خبرې وکړي خو دغه ماشومان د میاندو پلرونو پښتنه تر اوسه امنیتي دارو او په ځواب نکړه چې په سکول کې د دوی د ماشومان د تحفظ ذمہوار سوق وو د د دې په خبرستو د پوز بیان ویل دا د زربیازه په عملیاتو کامیابی خي چې وسوال او استادې بریدونه کوي بل خو ځینی امنیتي سیرونکو وایي دا د وسوال لپاره یو اسان هدف ته چې سکولونه او کالجونه پنخه کوي د وجل شو د کونکو مور پلار سره بل لار نشته بغیر لدی چې د حکومت او پوز نه دا پښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو دا مور پلار وایي دوی خپل بچی زده کړو لګلی وو دوی زده کونکي او یا استادان وو دوی تعلیمي دارو ته د وسوال سره د جنگ لپاره نه وتلی او نه د شهادت لپاره تلی وو دا هر څه د دوی بهادری نه خای بلکې د دوی بې وسی خای چې دوی دونه بې وسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظانه دي او دا هر څه په دوی تپل شوی دي ورسپانه لیکي پاکستان د هر داسې پیښې وروسته وای چې په دې کې دښمن لاس لري لیکوال وای د دغه پیښې وروسته یو خبريال په ټي وی ویل دا د پټانکوټ ته پیښې رد عمل دي او بیا هم دغه خبريال دا هم ویل هند پر خپل د پټانکوټ پیښه کړی دا نو دلته پښتنه دادا چې آیا دوی د یو داسې بیرحم دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وجني نو ځکه د دوی بچي هم وجني لیکوال وایي باید حکومت او پوز په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي ځکه چې دوی د شهیدانو سکارخانه نه دا پرانستلې
دا مشال ریډیو دا
مشال رته تاسو غوږی درنو ودونکو د پګواش موسسي د نړیوال برخي عمومي منشي د قطر غونټه ته هلمندې خو زیاتوي چې د یک شنبه په ورځ سوله ناراضي د قطر په دوها کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پګواش نړیوال ادارې جوړه کړي دا چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري تفصیل به د صادق رښتینی پر رپورت کې وورو
د قطر په پایتخت دوه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسونو د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډېره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لاره ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کېږي.
دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به داسې فرعي غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسې منشي هم دغه غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي، د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپله یوه ښه حل لاره ده. رامي سنو ویل نن د غونډې په دوهم او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی و. د قطر غونډه په داسې حال کې پیل لري چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې 2 غونډې کړي او تمه ده چې د سلباغې په 12 درېیمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنودونکو، په تاسو حال کې چې باړی ته په دې 13 سموده کې زیاتره به کور خلک ستان شوي دي، د فوجي عملیات وروسته انتظامی چارې مقامی چارواکو ته سپارل شوی، حکومت په دغه سیمو کې په لوی کچه د پرمختیاي کارونو ترسره کولو اعلانونه کړي دي، خو ځایي خلک له حکومتي اعلانونو څخه مطمئن نه ښکاري او وایي چې د بیا بحالۍ لپاره یې هغه ګامونه نه دي پورته کړي چې د کومو ورسره لوزونه شوي ول او اوس هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل له سیمینه د مشال راډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باډه کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي دي او د باډې واک سیول انتظامیې ته حواله شوی دی او د فبروري په لومړۍ نیټه به مرکزی بازار هم خلاص شي او د خلکو د بیا بحالۍ لپاره به پکې د خواوشا 1.5 ارب روپو پرمختیايي کارونه ترسره شي، خو بیا د باډې خلک د حکومتي اعلانونو نه مطمئن نه دي او وایي د دوی د بیا بحالۍ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي. په دې لړ کې د باړې کمرخیلو یو تن مشر حاجی عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
نه د سکول بندوبست شوی، چا بلډینګ جوړي او په بلډینګ کې الکون سکول وایي، خو نه چاله ګوره د کور پیسې ملو شوي ری چا کور یو رن شوی او کور په جوړ کی چې کم د اوبو ترتیب او معمول بره وطن نه کم وبرو تل پنیرونو کې نو د نیرونه بالکل باندې ولې موږ مکه مغه څه شډلې دي د کور د چا د نیرونه کولو کی ولې موږ از مکه ابودي شي زکه چا راشن په مو باندې بند شو هغه کم ام دوت د حکومت چې وو هغه په دا عوام باندې بند شو نو چې خپل کم کاروبار کوي چې خو یې صحیح کیږي کنه.
د باړې او بل مشر اقبال پردای هم د دغه سیمې د بیا بحالۍ په پلان نیوکی کوي او وایي
خو دا نور اعلانونه خو دینه مخکې تیرای اعلانونه هم شوي وو، هلته ریهابلیټیشن اعلان هم شوی وو، سکول اعلان هم شوی وو، د تحصیل هم شوی وو، وسره وسره روډونو د اوبو ټول انتظاماتو اعلانونه شوي وو، خو تر اوسه پورې هغه د متاثرینو د واپسي پیګ جمع هغوی ته میلو نه شو.
باړې تاسوتون شو یو بلتن عبدالولی پردی وای چې حکومت هر کورنۍ لپاره د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ لاره مالی مرستو یو خصوصي پیکیج شروع کړی وو، خو دې نه هم په سلګونه کورنۍ به برخې دي.
ګورنل پیکیج موږ له منځور کړو، ای ټی ایم کارډ باندې اپ په سونو خلکو ته نه مرو شوی، پاکي غټي مسالې او ستونزې پیښې شوې دي، نه نور به دای موږ له خیر وکړي.
د خیبر ایجنسی د باډینا د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پردی بیا وای چې د خیبر پخت پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالې لپاره کوم پرمختیایي پلانونه تیار کړي دي په هغه باندې ژور نظر ساتي او هرې پرمختیایي ادارې نه به د خپل کار د ترسره کول په حق له پوښتنه کوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنودونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره پروګرام سولې په لور هم لرو. خو اوس وخت شوه دی د سحر لس نیمې بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو سر ټکی اورو.
د پاکستان فوج وای د خیبر پختونخوا د چارسدی په باچا خان پوهنتون له بریدګرو سره د مرستو په تور یې 500 تنه نیولي دي. پرون د پېښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویاند آسیم باجوا خبریالانو ته وویل له بریدګرو سره په 500 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمه د وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. د پګواش ادارې مشر وای د قطر په دوحا کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وې. د لړ کې د خالی په ورځ شوي لومړی غونډه په ښه توګه پای ته رسېدلې. د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې دي. نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د دې خبرو دویمه غونډه کیږي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړي مشکونه دي. د ډیرا اسماعیل خان د یو شخصي سکول استادانو قبلي زده کوونکي وایي د بد امنۍ د ختمولو لپاره د تعلیمي ادارو ضرورت دی. پرون په منیزآباد کې په اقبال ایګل پبلک سکول کې د امن ورځ ولمانځل شو. په دغه موقع د سکول مشر مشال ریډیو ته وویل قبایلي ولس امن غواړي او هم د امن راوستلو لپاره دوی په سکولونو کې داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک ګورنر انډریو کومو د جنوري په 13مه بیړني حالت اعلان کړی دی. د دې طوفان له وجهې د لږ تر لږه 1100 کسانو د مړ کېدو خبرونه دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران له دوه اړخیز اړیکو د پراختیا او پراتلونکو لسو کلونو کې 650 ډالر ته د تجارت په زیاتولو سلا شوې دي. حسن روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وکړې.
انیس اجمل بچی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې د 400 پیښې پلټنو لپاره د پېښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کولای شي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشه د غفلت نه ګټه پورته کړي او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخی ورستو د اپیکس کمیټې په غونډه کې داوه وکړه شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوې دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپان لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سخت کاروایی خطر وي. نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس له پکار دي چې د سکیورټی په معاملاتو کې صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې د هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکو ادارې د پری خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپان لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوال ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابی سره پیش کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت حکومت لا نیخ پنیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سہولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. دینه علاوه د معاشي ترقې ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي کم چې نکیږي. نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. هافینګټن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم او وژنې پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډز یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر شارمین اوبید چینوی وایي چې له هېواده دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا فلم جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي چې باید له افغانستان سره وسو مرستې وشي. د مقالو نورې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین اوبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورسپانه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشا زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې دیشي د غشمیر لدې هم سیوایي ځکه چې دغه وژنې نه رپورټ کیږي. ورسپانه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې له مله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین اوبید ورسپانه ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River – The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ وویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ وویل نه غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي وویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اور تاسو غوږی درنو ودونکو د چین ولسمشر تهران ته یو کاری سفر پر مهال له ایرانی چارواکو سره پر دواړه خیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لری کې دوه ورځې تهران ته تللی وو، د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مند دي. د مشال اور د خبر مرکزی څنګه په حواله سالم احمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شمې په ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل موږ تصمیم ونیوه چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. دوی وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دوړو هیوادونو مشرانو ور باندې خبرې وکړي. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارډ ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم سو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو دونکو د ډیپلوماټ مجلې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د پاکستان د مزګرتوب کردار تر سره کولو په اړه لیکي چې پاکستان له افغانستان او هند سره د پیچلو اړیکو له وجې بل کوم هیواد سره اړیکې خرابول نه غواړي. د مقالې نور برخې له نساج بل نور.
د ډیپلوماټ مجلې لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په ګډه د سعودي عرب او ایران دورې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې دورو مقصد د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو ښه کول لپاره هڅې وي. د جنوري په 2 نیټه سعودي عرب یو شیعه مذهبي عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه چې وروسته بیا په ایران کې د سعودي د سفارتخانې پر ضد لوی احتجاجونه وشو. مقاله کې پاکستان له سعودي عرب سره ډېرې نږدې سفارتي او تاریخي اړیکې لري، خو له ایران سره پوله لري. د اسلام آباد په لومړیتوبونو کې له ایران او سعودي عرب دواړو سره ښې اړیکې پر ځای ساتلو مختلف وجوهات دي. مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې موږ ټول د یو ګډ دښمن یعنی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوو. یو ځای دې مسئلې ته ماتې ورکول شو او ترهګرۍ پر ضد جګړه یوازې نشي کېدی. مقاله لیکي د وزیر اعظم دا بیان د مختلفو وجوهاتو له وجې ډېر عجیب ښکاري. په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو له نیویارک ټایمز سره د خبرو نه داسې څرګندېږي چې دواړه یو بل ته په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو په سترګه ګوري. په عین حال کې پاکستان د تحریک طالبان په ګډون د مختلفو ډلو پر ضد کارروایانې کوي. مقاله لیکي پاکستان د اسلامي ورورولۍ او اسلامي اتحاد خبره کوي، خو دا واضح نه ده چې له پاکستان سره به د سعودي او ایران ترمنځ د سنجیده اختلافاتو د هواري لپاره کومه حقیقي تګلاره وي. مجله لیکي پاکستان په 2014 کال کې د سعودي عرب 1.5 ارب ډالر بغیر د کومو شرطونو ترلاسه کړي وي چې د اقتصادي ستونزو پر مهال یې له پاکستان سره مرسته کړې وه. د نواز شریف بیا له سعودي سره ځینې ذاتي اړیکې هم دي. په 1999 کال کې د پرویز مشرف لخوا د واکا لری کول وروسته د جلاوطنۍ په حال کې نواز شریف ته سعودي هرکلی وکړ او هغه هلته لاړو. دغه سي په دې وروستیو کې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو په پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل کړ. مجللی کې په دې خبره د شک کول لپاره ډېرې لګي بجې دي چې پاکستان به د ایران پر ځای له سعودي عرب سره ودرېږي، خو د پاکستان له هند او افغانستان سره هم اړیکې پیچلې دي او له درېیم ګاونډي هیواد سره اختلافاتو ته ضرورت نه لري. مجله په اخره کې لیکي چې وخت به په خپله دا وښيي چې آیا د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړي د کردار ترسره کول لپاره د پاکستان پریکړه کامیاب وه او کنه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته باشا خدمت له کافي را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا کولی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
درنو اردوونکو، د مشال رادیو د سولې په لور نننۍ خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتګار تحریک پاړه ده. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره بشیر غوښ جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ د سولې په لور خبرونه ته په ګډه سره غوښ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکو خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. دې تحریک د خپلو سولیز لارو د برتانوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر گواکیم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لرې کولو لپاره جوړ کړی و. دې تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلي کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی، نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دي زما جوندو جدوجهد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته زی، په ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته زی، خبره پرمختګ غاړې ته زی، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړي، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه، دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپک کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېخي ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سولیز حل راووزي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې دا مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دی سره خو به کار کوو، خو چې د روان نسل خو څه علاج وشي، یا د روان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوڅې ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې د پاره خو هغې تحریک اصلاح الافاغ نه جوړ کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر ښه خلک چې کوم دغه بچو مور او پلار هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي،
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپل کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغ نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل وو چې هغه د هند په حواله وو، د خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنگ کړې و، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې و.
نو جگہ سن 1920-25 کے جمع پلارے کیسے ہو دے بجے گھر تاریخ کے نو آگے نپا سن 1930 اجلاس کم تھے اپریل سن 1930 کے نو آگے اجلاس کے والد صاحب نے سامنے لکھ دیا جلسہ جمع پلار مقرر کا پر میاں گجر ہوتے میاں گجر کلے رہتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے ہو جو دا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کی چکم دگا دل کا جلسہ جمع پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو اور دیر عظیم شان جلسہ سے آدھا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو آگے پڑے پرے کلو لو لو لیپ کمپی پڑے پرے کلو نو آگے دبا کے بیڑے ڈوب گیو نو آگے جائے نامہ دو جنازے جمع پلار کلی کر ہو گئے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1925 کے سول نہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کیوں نے من سے دا تربیت بے اور کولے چوئے کہ ارے دا وطن نہ دا باچا خان دا اور نہ دا بولی خان دا دا وطن دا من دا دے خورے من پیدا ہو دا دے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد دا خاطر من دے کے شامل کیے
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د تورنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخخه کوم، ځکه چې د خبرونه وروسته او شی بوتره ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.